سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: دوه ته افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکو پلاوي سفر نن بیا وزندید. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کیږي؟
باورونه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمني پرون او نن
د نجونې په عادي مغلباتو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځې د مغلبات دي او مغسې فکري په سر دي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطلب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خبرو. خلومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
له کابل دوهې ته د دریو افغان سیاسيونو سفر وځنډیده. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او واشنگتن د ایران له لوري د یورانیم فلستولي تاندیشنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي رډو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله تیره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمینې دوحې ته روان دي. طالبان په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له شزو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون اعلان وکړ چې شزه باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د شزو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. وروسته تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل او نورې سیمې ونیولې، شزې او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې. طالبانو په خو هم ورته خبره کړې و چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې د ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ایر مدام باغچی نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابل ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویل دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. تاکل شوی ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب لپاره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن وای دی او د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. شاغل ویلسن په ټویټر کې لیکلی دي چې د امریکا له خلکو سره ژمنه پوځای او تلپاتې ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه پروس په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی، نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمې زو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم په نقشه نکړي. د سی پی جی مشر جوویل سیمون وای د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو آزادۍ او د خبريالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبريالانو ته زیان ونه رسیږي. سی پی جی د نږدې 300 خبريالانو دوسیې ثبت کړې دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسیې وارزوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل مکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خبره شو وویل
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également
dans Terroristes de l'Afghanistan qui شتاو هڅ کوي چې له دې به سباته ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید یو مشترک او متحد ځواب ورکړي. شغل ماکرون دې ته هم اندیشنه وشوده چې د افغانستان بې ثباتی به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوی ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیږل چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي تر سره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبان ولدي وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادي وصولو ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلې چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ فرانس یاته وی چې ایران باید په اټومي برخه کې لږه سیاسو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپور نوای د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غوړی اعلان وکړي چې د اټومي اشتو ترتیبو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم دوز را وروسته ده. د دې واکسین دریم دوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن بخپله پریکړه دا اونې اعلان کړي. د راپورونو لمخې د کورونا واکسین اغیزمن توپ د وخت له تیرې دوه سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپری شي روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې واکسین دریم دوز ته اړتیا شته.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشئ azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته که څه هم تمه و چې افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکو نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي خو د دې پلاوی سفر ځنډیدلای دی. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي خو د ځنډ په اړه د سرچینې څونه ویل. حامد کرزای، عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان دي چې تمه و نن دوهې ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله الوتنې افغانستان ته بندې دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
تما و چنن له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې علي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ خو دلیل یې روښانه نه کړ. تیره شپه حامد کرزي او عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنی دي. د دې سفر د ځنډیدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترینګلی حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکو ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبري وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکو نظام څرنګواله هغه مسایل چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې څه ډول نظام بوي په اړه بحث نه دی شوی. بلخوا له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرې هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پرمخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو له افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځای ناستې نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کوم لوري روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، راتلونکي کې به څه پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلۍ ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت څنګه دی، هسې لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان تازه پر کابل واکمن شول هسې دی او که کوم بل ډول؟
لغه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د مګاوي هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو او د بعض خلکو مال یې چورکه یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم خبر شول، پوستې خوشې کړې، خار به سیم دته ګرنګ پاتې وو څوک نو پکې نو غلط کې خلکو سو استفاده وکړي، خلکو موټر هم چور کړ، کورونه هم کورو ته واوختل او باز غلاګانې وکړي.
سوال دا دی چې د خار آرایش مثلا نجونې خځې میرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په وټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې باندې چې وکړي کوروزي، مکتبونه باندې، دفترونه باندې، خځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی د نسو ولایتو هم زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې چې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم هغه لباس دي او مغه څه ټکري په سر دي، خاص تغیر زه نه وینم. هغه بعضې وخت حجاب کا اوس هم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري د کورو وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته، ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلي دوه ځلي ووته به چادري دار ښځې ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې. او نمونه هم دغه داسې یو خاله ده ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، ډېرې هړکۍ ټکرې هغوته مال اوټو ویلې، مال خاله نه ټکرې خو دلته کار کوي، وی خدلې وایي دوه درې تللي ودرولم لارې کښې، راته چېرته ځې؟ وایي ما ورته چې دلته زما کار کوم، وایي چې راتون ویلې، وایي راتللې چې ښځه ورځه، نو داسې کوم خاص هغه نشته.
مننه میرمن ارشاد. له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظره او له سیاسي نظره؟
ګوري، پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو هیڅ ځان تاخ نه ورکوم چې پیشګوئی وکړم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته، یو خو مې دغه ټاټوبی د دامې وطن ده چې هر نظام بدلېږي رابدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نو ویلي دي چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته یې غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي، نو زه بېغمه راغلم. او اتالدین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړې، اوس ایران کې ده، اگر چې زه له فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشې شوي دي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افه چې اعلان کړې ده په خپلې خبرې باندې، خو تر اوسه پورې ولاړ دي. داسې زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي. فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او تر اوسه نه دي را رسېدلي خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی کنه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشران نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د ساعت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشې نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، سره خپل کورو ته راشئ، سبا یا بل سبا والده ته.
او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست؟
احساس خو مې دغه احساس ده چې د نران ځان ته نر وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به چې دا وطن نه پرېږدو، نه تښتو، د خپلې خویندې ورونه او میندې دته په افغانستان کې یوازې خوشې کړه، او دوی بېغیرتانو تښتېدل، او په دوی د پوه شي چې دغه افغانانې ښځې ا دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه ډاکړه، پیسې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. کزه د دې په جاوه چې هر طرف فشار باندې غل یو مرمه مل خپل سره تیروله خزوندې نه تښتید مزه څه خبرایم او دوی تنارینه و دې ته تښتیدل لک شرم ته لازم ده ډیر بغیرتی وکړه.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلی ارشاد وچې په افغانستان کې د روان وضعیت او د راتلونکو احتمالاتو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځین کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي پلوه د واک تشه رامنځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پرولې دي. دوی وایي که څه هم قبل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو دمګړۍ د هیواد د اداره کولو کوم مسؤوله اداره هم نشته. د تېرې یکشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابل ووت، د واک ل سپارلو پرته کابل ته طالبان ننوتل او طالبان وایي چې د نظم د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتلی دي. د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
کابل ته د طالبانو له راتګ دوه ورځې تیریږي، خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړي چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپو عبدالشکور د درس د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
خاص وضعیت حکم پرما دی، د یو طرف څخه انتقال قدرت نه دی ترسره شوی، د بل طرف څخه د طالبانو مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان شوی،
ځینې نور بیا وایي که څه هم اشرف غني واک نه دی سپارلی، خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بېلابېلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ودیر سپای بیا وایي طالبان هڅه کوي چې بېلابېلو خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي.
تعدیز لاندې هم یم، تمدن ملکونو د قدرتونو د تعدیز لاندې هم یم، او بیا به په رسمیت هم نه پېژني، دا یې نتیجه ده، بیا به مرستې هم ورسره نه کوي. او دا نو په دې لحاظ دوی ویلي دي چې مونږ هماغه خبرو ته د سولې خپل ادامه ورکوو.
په همدې مهال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوې، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غني د اعلی سر قومندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤل امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باري عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابل د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې له کابل د پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
پراپور کې مو واوریدل چې د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې شنون کې وایي چې په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده، او دوی وایي چې د قدرت تشې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پرولې دي. په افغانستان کې د قدرت تشه یا خلا وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یکشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت او ورسره طالبان پر کابل ورننه وتل. خو اوس ګورو چې نړیوالو د طالبانو لخوا د افغانستان د چټک لاندې کولو پر وړاندې کوم غبرګونونه ښودلي دي. نوریاس نوری راته وایي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وستر صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی او د ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل مکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. وی ویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریز غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوري پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اختیار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شویو وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړي وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیوان ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او دوته را سره اوسې خدا شیبه ورزو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین ترلاسه کولو اته میاشتې وروسته تقویتي د واکسین ستنې ولګوي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله ورکړی دی. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتي دوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي دوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیاي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس دلتا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه دوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمه نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه دوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوي. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مزګر تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
زه مهرانم د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت لوی دغه ته تسلیم شو او یا یونیو چې هر څنګه چلې خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دغه کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، زه څوک پکې نشته. وتی دي چې نو د نوي حکومت ته په کار دي چې ورزان ور رسي هلته واغ ځای نه کنټرول کیږي چې چول شپاول شروع دي. دا ویني نه ملکیان دي، هغه دي اغلاګانې کوي. د شپې له طرف د طالبانو په جامه کې کسان راو دي په بعض ساحاتو کې، هغوی اغلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړې دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وخت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زمونږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع سي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې دغه څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بیرته عملاً حضوري درسونه شروع سي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو خبره کړل. که تاسو هم نظریات لرئ او غواړئ چې ازادي رادیو لاله د نور خلکو تر غوګونه ورسوي د خپل سیمه د خپل شاوخوا کلی د وضعیت په اړه، نو د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو لمر سره په تماس کې شئ. د د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ټلیفون شمیرې هم درته خبرو. خو د شپه 4 بجې او 1 دقیقې دی مخکې لدې چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو. احمد شبر د خبرونو لاندیز اوروي.
د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وزنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي رډو ته ویل چې ټاکل شوې و د پلاوی نن پلازمینې د وحید لاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفه اعلان کړه او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزه چمتو کړي. د فرانسې ولسمشر اندیشنه څرګنده کړه چې د افغانستان روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون په یو تلویزیوني وینا کې وویل تروریستي ډلې په افغانستان کې شته او هڅه کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم د فلز د تولید په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غوړي اعلان وکړي چې د اټوم میاشتو د ترتیریدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز را وروسته د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمونږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارلستون چې تزنګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منون کې ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزی حق تر پخولاندې کړي نه وي؟
حقوقي وشه